آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز شفیع سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان نه نیم بجې کېږي اوس په مخ لري د خبرونو لندسته
د امریکا حکومت د اردو د غړو او د ډیپلوماټیکو غړو د خپلوانو څخه غوښتي دي چې د ترکیه څخه دی ووزي مهاجرینو او پولیسو د هنګری د توقيف کمپ ته نږدې اخوډاب کړی دي او د امریکا کانګرس د ایران په زړوي موافقه باندې بحثونه ته ځان چمتو کوي
نن جمعه ده د دیار لسو څلور نیوی کال د سمبولیه د میاشتې دیار لسمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې څلرمه کیږي قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د سوریې د روان بحران په اړه رپورت د افغانستان د اوسنۍ حالات په اړه کې رپورت د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ یو صحیح مطلب هم اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي
د امریکا حکومت په ترکیه کې د امریکا د اردو د غړو او د ډیپلوماټیکو ادارو د کارکونکو د خپل خپلوانو سره د مرستې وعده کړې چې د هغه هیواد څخه راووزي دا یو احتیاطي اقدام دی چې په ترکیه کې د داعش د تروریستي ډلې په مقابل کې د نظامی عملیاتو د پیل کېدو څخه وروسته کیږي امریکایي چارواکو ویل دي چې دا اقدام د تقریبا 900 کورنیو په غړو او نظامی کارکونکو باندې چې د انجرلیک په هوایي اډه کې اوسیږي او همدارز هغه ته نږدې د ادانا په ښار کې د امریکا د کنسولګری په کارکونکو باندې تاثیر کوي دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ترکیه د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جګړه پراخه کړې او په هوایي حملو کې برخه اخیستې ده ترکیه همدارز د امریکا جنگي جټ الوتکو او پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړې ده چې د دغه اډې څخه زیاته استفاده وکړي د هغه درې کلن سوریایي هلک مړی چې د مهاجرینو کښتۍ غرق شوی و پرون د پنجشنبې په ورځ د ترکیه په ساحل کې پیدا شوی او ویل کیږي د هغه نوم اعلان کردی و د هغه تصویر چې د زیات غم او تاثر له کبله څوک ورته کتلی نسي د نړۍ د ورځپاڼو او د ټولنیزو رسنیو په لومړیو مخونو کې چاپ شوی دی اعلان د هغه 15 کلن رور او مور یې په هغو 12 تنو سوریایي مهاجرینو کې و چې کله چې د ترکیه څخه حرکت وکړ کښتۍ غرق شوه له بلې خوا هغو مهاجرینو چې لویدیځې اروپا ته یې د تګ هلې ځلې کولې پرون د پنجشنبې په ورځ یې د پولیسو هغه امر ونه مانه چې ورته ویل یې د اورګاډي د پټلیو څخه دې ووځي او کمپ ته دې ولاړ سي او وروسته یې د پولیسو سره اخوډب شروع سو کله چې د امریکا د کانګرس غړي بل اونۍ د یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته بیرته خپلو کارونو ته راستانه سي نو د ایران سره د ایران سره زروي بینالمللي موافقه به د هغوی د بحث لومړنۍ او مهمه موضوع وي او هغوی به په دې موافقه باندې چې د امریکا د متحده ایالاتو او د نړۍ د امنیت لپاره ډیره مهمه ده سمدستي مناظره پیل کړي جمهور رئیس باراک اوباما د دې موافقه په حق له په کافي اندازه د دیموکراتانو ملاتړ ترلاسه کړی دی چې د هغه په اساس کولای شي کوم پریکړه چې د جمهوریت غوښتونکو استازو لخوا وسی او دا موافقه نه تاییدوي هغه ویټو کی خو د ملاتړ په هغه اندازه هم نه دی چې دا پریکړه دی د هغه تر میز پورې ونه رسیږي د استازو د مجلس رئیس جان بینر ویل چې موږ به د هغه د ردولو په اړه هر څه چې کولای شو هغه به وکړو د نیمروز په ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ یو نوی پیښه لیدل شوې ده په هغه سیمه کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر سید کمال شاه داسي وایي
او د نن کیس چې د ماشوم چې فلج پاتې شوی دی د دغه تاریخ چې ته کوم وګورو د پټولو کمپاینونو کې د واکسین نه دی اخیستی په منځ کې دوه داسې کمپاینونه راغلي دي چې په هغه کې د واکسین نه دی اخیستی او په هغه سیمه کې د وایرس گردش موجود او هلته وایرس شتون درلود نو په دې اساس د ځینې متاثره شوی دی او فلج شوی دی
په دې اړه یو مفصل رپورت وروسته هم اوریدلی سي. په ختیځه سوریه کې کوردی قومندانانو ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو د چهارشنبې په ورځ د کوردی جنګیالیو سره د جګړې په وخت زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په داعش باندې دا تور په داسې حال کې لګېدلی دی چې د ترکیې د سرحد څخه لس کیلومتره لیرې د سوریې د یوه شمالي ښارګوټي خلکو هم وویل چې دا په وروستیو اونیو کې دوهم ځل و چې په دوی باندې د خردل د ګاز څخه ډکې مرمۍ استعمال شوي دي. د ملګرو ملتونو تحقیق یو هیئت ویل دی چې د سوریه جنگ د نړۍ په نورو سیمو کې باندې هم اثر اچولی دی. د جنیو څخه د امریکا ژه خبریالی لیزا شلاین داسې رپورت راستولی دی.
په هغه رپورت کې چې د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت خپور کړی، په هغه کې په سوریه کې د هغه ملک د خونړۍ جنگ د ختم په باب چندانې خوشبینی نه ده څرګنده شوې. د دغه هیئت مشر پاولو سرګی پینهیرو وایي چې هلته په فوق العاده ډول ملکیان ډیر کړیږي او مصیبتونه ګالي، په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د هغوی تماشا کوي. هغه وایي
Without stronger efforts to bring parties to the peace table ready to compromise
د یوې روغې جوړې د پاره د ټولو ډلو د مذاکراتو د پیل د پاره د جدي هڅو نه بغیر به په سوری کې د غشخړې دغه قتلونه او دغه تباهي همداسې روانې وي او په نږدې آینده کې د هغې د ختم پیشبینی نشي کېدی. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څلورو متخصصینو د هیئت دغه رپورټ د 315 عیني شاهدانو او د هغو خلکو سره چې د دغه جنگ قرباني شوي د مرکو په اساس جوړ شوی دی.
رپورټ مو واورید او دا هم وروستۍ خبر. د جمهور غوښتون کې ګوند مشرانو وروسته له هغه د آرامۍ احساس وکړ چې د جمهور ریاست مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ پرون د پنځشنبې په ورځ د ګوند لخوا یو تعهد لیک لاسلیک کړ او پاغه کې د جمهور ریاست د پاره د وروستي کاندید ملاتړ وکړ او ویل چې د دریم ګوند لخوا به ځان کاندید نکړي. ټرمپ دا تعهد لیک په نیویارک کې د ټرمپ په ودانۍ کې د جمهور غوښتون کې ګوند د مشر په مخ کې لاسلیک کړ او وروسته یې خپل پریکړه په یو خبري کانفرنس کې اعلان کړ. داود د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکړی رپورت د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د چارو ماهرینو خبرداري ورکړي چې د سوریې څلور کلن جنگ د هغه ملک د سرحدونو څخه ډیر لري په نور سمو هم اثر کړی دی او هم د نړۍ خلک باید د سوریې د میلیونونو کړیدلو مهاجرو د مشکلات هم هیر نه کړي. د جنیو څخه د امریکا ژه خبریالی لیزا شلاین په دې باب رپورت راغلی دی چې دا د خلاصای تاسو اوري.
په هغه رپورت کې چې د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت خپور کړي، په هغه کې په سوریه کې د هغه ملک د خونړۍ جنگ د ختم په باب چندانې خوشبینی نه ده څرګنده شوې. دغه هیئت چې په هغه کې د بشر د حقوقو څلور متخصصین ګډون لري وایي چې د سوریه په جنگ کې شامل خواوې جنگي جنایتونه کوي، د بشریت په ضد جنایتونه هم کوي او هم په دې برسیره هلته هر ورځ د بشر د حقوقونه ډېرې زیاتې سرغړونې روانې دي. د دغه هیئت مشر پاولو سرګی پینهیرو وایي چې هلته په فوق العاده ډول ملکیان ډېر کړیږي او مصیبتونه ګالي، په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د هغوی تماشا کوي. هغه وایي
Without stronger efforts to bring parties to the peace table
د یوې روغې جوړې د پاره د ټولو ډلو د مذاکراتو د پیل د پاره د جدي هڅو نه بغیر به په سوری کې د غشخړې دغه قتلونه او دغه تباهي همداسې روانې وي او په نږدې آینده کې د هغې د ختم پیشبینی نشي کېدی. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څلورو متخصصینو د هیئت دغه رپورټ د 315 عیني شاهدانو او د هغو خلکو سره چې د دغه جنگ قرباني شوي د مرکو په اساس جوړ شوی دی. البته په دغو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې د داعش د وحشي او ظالمانه سلوک قرباني شوي او په هغو سیمو کې پراته وو چې هلته دغه افراطي ډلې خپل کنټرول ټینګ کړی وو. د ملګرو ملتونو دغه هیئت دا هم وایي چې دوی د هغو ماشومانو په باب ژور اندېښنه لري چې د متخاصمو ډلو ترمنځ د جنگ په سیمو کې راګیر او زخمي شوي دي. په دغه رپورت کې په ملکیانو باندې د سوریې د ټولو متخاصم خواوو د وحشیانه حملو په باب په خاص ډول د یزدید قبیلې د خلکو په مقابل کې د داعش د ظالمانه او غیر بشري سلوک ذکر هم شوی دی. دغه رپورت وایي چې د یزدید قبیلې ښځې د جنسي روابطو لپاره په غلامۍ نیول شوي هم وي. تقریبا په سوریه کې 8 میلیونه خلک په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته تللي او تقریبا 4 میلیونه نور خلک نورو ملکونو ته مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق د دغه هیئت مشر پین هیر وایي چې د سوریې ډیر مهاجر کوشش کوي چې په ډیرو سختو شرایطو کې د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپایي ملکونو ته د یو ښه او آرام ژوند په امید ځانونه ورسوي. هغه وایي همدا اوس تقریبا 250,000 د سوریې مهاجرو په اروپایي ملکونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده او هم د 4 میلیون نه زیات د سوریې مهاجر د هغه ملک په ګاونډیو ملکونو کې پراته دي. د تحقیق دغه هیئت وایي چې د دغو مهاجرو دپاره باید یوه قانوني لار پیدا شي. هغوی د دې پیشنهاد کوي چې باید د دغو مهاجرو د اقامت وخت باید تمدید شي، په مؤقت ډول ورسره بشري مرستې وشي، د ویزې د صدور دپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي او د کورنیو د غړو د یو ځای کیدلو او د ضمانت یا د سپانسرشپ پروګرامونه ورته جوړ کړی شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. د افغان حکومت د وزیرانو شورا په ورستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې د مخابراتي خدمتونو له هر کارکونکو څخه په سلو کې 10% مالیه اخلي. د غرض انتفاعي مالیات له 2% څخه 4% ته زیات شوي او د هر لیتر اوبلن غازو او تیلو مالیه هم له 1 افغانۍ څخه 2 افغانۍ ته لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا دا پریکړه خلکو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو او د عوایدو د زیاتوالي لپاره کړې ده، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مالیه په لوړولو سره به د توکو بیې لوړې سي چې د خلکو پر اقتصادي وضعیت به ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان حکومت د یو فرمان لمخې پر مخابراتي خدماتو مالیه وضع کړې او په همدې توګه د زینو توکو مالیه لوړه کړې ده. افغان حکومت د وزیرانو شورا په ورستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې په مخابراتي خدماتو 10% مالیه وضع کړي، چې لمخې به د موبایل یا ګرځنده ټلیفونونو هر کارونکو په سلو کې 10 افغانۍ حکومت ته ورکوي. د مالیه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیمزی امریکا غږ ته وویل د مخابراتي خدماتو د مالیاتو اخیستل به د روانې سمبلې میاشتې له 15 نیټې وروسته پیل شي.
که چېرې یو څوک د 500 افغانۍ کریډیټ اچوي یا پیسې اچوي، نو دوی باندې 10% اپلای کیږي، تطبیقیږي، یعنی 500 افغانۍ. دغه 500 افغانۍ د سیستمونو پر اساس راټولیږي او مستقیما د حکومت حساب ته راځي. البته دغه مستقیما زموږ مستهلکینو باندې کمپنۍ او نور خلک شامل دي.
دغه راز ښاغلی عبدالرحیمزی وویل چې انتفاعي مالیات هم له 2% څخه 4% ته لوړ شوي او په همدې توګه د سون توکو لکه پټرول، ډیزل او بلن غازو د 1 لیټر مالیه له 1 افغانۍ څخه 2 افغانۍ ته لوړه شوې ده. د مالیه وزارت وایان زیاته کړه چې په دې برخه کې د نوې پریکړې له مخې د سمبلې له پیل راهیسې د مالیاتو اخیستل پیل شوي دي. د اجمل حمید عبدالرحیمزی پر وینا حکومت دا پریکړه خلکو ته د ښو خدمتونو وړاندې کولو او د عوایدو د زیاتوالي لپاره کړې ده، خو د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د ډول مالیاتو وضع کول د خلکو پر زیان بولي او وایي حکومت ته پکار ده چې د عایداتو د لوړولو لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر امریکا غږ ته وویل د سون پر توکو د زیاتې مالیې وضع کول به د دې لامل شي چې د خلکو د ژوند د اړتیا وړ نورو توکو بیې لوړې شي.
یو ضروری شی ده، لکه تیل یو ضروری شی ده، ولی چې قیمت دې وړو جګوي سبا ته په وړو محصول پورته کړي، بل سبا ته په پیسلا مالیات پر فروش، مثلا په کچالو یا چې هغه ضروری شی ده، یا په پیاز یا مثلا په بامیه چې خلک بیچارهګان یې ته اړ دي وخت نشي اخیستله هغه خریداري کې. د اوس
هم خلق واکسن اشپی و دوره چلری دی ساعت نلری چی ساعت لری دی غرمی نلری او نتوان دی ولی بیکاری ده بیوزداری ده قدرت تاریاتی دی دی فوق العاده در آتیک شوه ده فرار دی سرمایه دی افغانستان نه فوق العاده زیاد شوه ده نان ده و طول مسائل دی چی ده دی اغیزی کلی
ده استاد تاج محمد اکبر پر وینا حکومت تا پکار ده چی ده خی حکومت والی ده اداری فساد او نشهی توکو سر مبارزه پا حکومتی ادارو که ده تشکیلاتی پرسوب او ده زیاد و لگختون و ده مخنوی للار پا خپل اوائدو که زیاد والی را ولی. خغلی اکبر وای په ګمرکونو کې د عایداتو لویه برخه د فساد لامل د اشخاصو جیبونو ته ځي او دولت ته پکار ده چې د مالیه د لوړولو پر ځای د فساد په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د هارون پاچا په خواږه اواز کې مو شایسته سندره د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:04 دی. اوس په مکړی رپورت د بشري حقوقو د څارنې ډله چې مرکزی په امریکا کې دی د ترکیې امنیتي ځواکونه د بشري حقوقو په سرغړونو تورنوي. د بشری حقوقو د سارین ډله زیاتوي چې د ترکیه امنیتي ځواکونو د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف په جګړه کې د ملکیانو سره ناوړه چلند کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د ډورن جونز رپورت چې د استانبول څخه راستولې دی.
د بشری حقوقو د څارنې ډلې په خپل نوي رپورت کې د ترکیه په پولیسو تور لګولی دی چې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف په جګړه کې ځینې سرغړونې کړې دي او د بندیانو سره ناوړه چلند کړی دی. رپورت د ترکیې د جنوب ختیځې سیمې په اړه دی چیرې چې زیاتره اوسیدونکي کوردان دي. رپورت په دغه سیمه کې د یو شمېر مواردو په اړه د څېړنو په اساس جوړ شوی دی. ایما سینکلر ویب د بشري حقونو د څارنې د ډلې سره کار کوي او د ترکیې په اړه یې څېړنې کړې دي. هغې وویل چې د دوی د څېړنو موندنې ښیي چې په ترکیې کې د ملکیانو خلاف ناوړه چلند شوی دی.
What we have managed to document is an extremely alarming return to police ill-treatment
دی. هغه دا چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې پولیسو بیرته ناوړه چلند او شکنجې پیل کړي دي. خلکو روغتونونو ته ټپیان راوړي وو چې بیا پولیسو دا خلک نیول وهلې او د وژلو ګواښونه
ورته کول.
په رپورت کې د یوه 18 کلن ځوان کیسه هم شامله ده چې زخمي سوی و خو د درملنې اجازه نه و ورکړل سوې. د دغه ځوان ډاکټر ادا کوي چې د دې لپاره چې درملنه په وخت نه ده سوې نو دغه تنکي ځوان د خپلې یوې سترګې دید له لاسه ورکړ. د جولای د میاشت راهیسې چې د حکومت او پی کی کی ترمنځ اوربند مات سوی دی او د سولې خبرې ناکامه سوي دي د ترکیې پولیسو د کوردانو په ځپلو پیل کړی دی. داسې ویل کېږي چې د هغه وخت نه تر اوسه پورې په سلګونو کسان وژل سوي دي. سینکلر ویب وویل چې د هغې څېړونکي ډله هم تهدید سوې ده.
This may be the tip of the iceberg. It's very difficult to get people in towns in the southeast.
دغه د سچلمرنې نشانې وي. دا ډېر ګران ده چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دي خلک د سرغړونو او وضعیت په اړه آزادانه خبرې وکړي. هغه کسان چې د پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي، خپل تعقیب کوي.
Targeted with prosecutions or investigations.
د چارو کارپوهان ویل دي چې د حساب کتاب نه موجودیت دا سویر پیدا کړی دی چې دغه ډول سرغړونی سیستماتیک باندې لري او دغه د 1990 کلونو یا تازه کوي چې د ترکیې د حکومت او د پی کی کی ترمنځ جګړه روانه و او د بشری حقوقو د جدي سرغړونو ریپورتونه ورکول کېدل. تر اوسه پورې د ترکیې چارواکو د بشری حقوقو د څارنې د ډلې د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. ترکیې د دې نه هم انکار کړی و چې د بشری حقوقو د دغه ډلې د څېړنو سره دی همکاري وکړي. خود ترکیه د کورونی چارو وزیر د چاشنبی په ورځ وویل چې د پی کی کی او طرفدارانو سره به سازش ونه کړي او که ضرورت وي نو د ترکیه حکومت به د دغه کسانو په خلاف سخت اقدامات وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ یو طبي مطلب ته. تور جړی یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول وایرس څخه منځته راځي او ورته هپاتایتس هم وایي. موږ د دې ناروغۍ په باره کې په لندن کې د ډاکټر امان شمس څخه چې د ینې یا جګر د ناروغۍ متخصص ډاکټر دی لنډه مرکه کړې ده. ډاکټر امان شمس وایي چې ینه د هضمي جهاز یو مهم غړی دی او ډېرې حیاتي دندې په غاړه لري. دی وایي
ینه دی هضمي جهاز یو مهم غړی ده چې هغه دی په نس یا د لړمون په ښه طرف کې موقعیت لري او ډېرې حیاتي وظیفې په غاړه لري. یو هم د هغو وظیفو څخه د غذا په هضم کې مرسته ده. د ګلوکوز ذخیره کول دي په هغه وختو کې چې موږ تاسې غذا ونه خورو. په ځینو وختو کې د دماغ لپاره د ګلوکوز ضرورت وي او هغه په فوري شکل د ینې له لارې وجودیت ونه لري په ینه کې انسان بې هوشه کېږي. له هغه سره په څنګ کې د بدن په معافیت کې ډېر غټ رول لري او مهم دغه رول ادا کوي. او تر ټولو یو بل مهم وظیفه چې ادا کوي هغه یا سرته رسوي هغه هم د مضرو موادو بدن ته د ننوتو مخه نیسي. خصوصا هر هغه مواد چې موږ تاسې د هضم له لارې چې وي خورو هضم شي که دواګانې دي که هر څه مضر مواد چې دي لومړی د ینې څخه تېرېږي او هغه یې تصفیه کوي پاکوي د هغه څخه وروسته بیا نور بدن
ډاکټر شمس وایي هغه وایرسونه چې د ینې د التهاب سبب ګرځي هغه هپاتایتس ای بی سی ډی او ای ده. خو په خاص ډول هپاتایتس بی او سی د ینې یا جګر د التهاب سبب ډیر ګرځیدای سي. خو د تور جړې د علایمو په حق له هغه داسې وویل
هپاتایتس بی یا د تور جړې تقریبا په افغانستان کې ډیر عام ده. د سنگرل کیږي چې دی تقریبا 1 میلیون کسانو یا دی 50000 څخه تر 1 میلیون کسانو پورې امکان لري په هپاتایتس بی باندې اخته یا په تور جړې باندې. هغه دوه شکل باندې انسانانو باندې پوهېدلی شي. یو که څوک لومړی ځل ورباندې اخته شي هغه وختو کې امکان لري انسانانو ته یرقان پیدا کړي یا ژړی پیدا کړي، خستګي ورته، تبه ورته وشي او یا د بدن درد وي. دغه ناروغي پس له یو څو هفتو له منځه ځي. بیا وروسته په ځینو کسانو کې، ځینې کسان له دې وایرس نه ځان خلاصولی شي، ځینې کسان بیا ځان ځینې خلاص نه کړي، له هغو سره د عمر لپاره پاتې شي او هغه بیا د دې باعث ګرځي چې ینه خرابوي. کوم وخت چې ینه خرابه شوله بیا په هغو صورتو کې کوم عرس منځته راځي، هغه د وزن له لاسه ورکول، هماغه د انسان شکل سره له دې چې سترګې زیړي، زیړی ولري یا ژیړی ولري، له هغه سره په څنګ کې شکل تور ښکارېږي، وزن یې له لاسه ورکړی، ډېر زیات په خېټه کې اوبه ورته پیدا شي او یا دماغي یا عصبي مغشوشتیا ورته پیدا شي. دغه هغه هغه نهایي وخت ده.
موږ د ډاکټر صاحب امان شمس څخه د تور ژیړي د واکسین په باره کې وپوښتل. هغه داسې وویل
خوشبختانه هپاتایتس بی داسې ناروغي ده چې هغه واکسین لري. د واکسین استعمال څه ده؟ هغه هر هغه څوک چې په فامیل کې هپاتایتس بی ناروغ ولري یا د تور ژیړي ناروغ ولري، د هغه فامیل نږدې خلک د ټول باید واکسین ولګي. وجه دا ده چې هغه یو له بل سره شی ګډوي، فکر یې نه وي، امکان لري ولاړ شي. که د ښځه په هپاتایتس بی یا په تور ژیړي اخته شوي او یا مېړه ورباندې اخته وي، دغه بل جانب نفر یې باید واکسین ولګي. له هغه سره څنګه هغه مورانی خصوصا ټول حامله شزه دي، ما خو توصیه ټول حامله شزه ته دای چې ولر سي خپل وینه، چې په افغانستان کې هپاتایتس بي ډیر زیات عام ده، وینه معاینه کی چرته دي هپاتایتس یا دي تور ژیړي ناروغي ولري، څو چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید واکسین ولګول سي. که چرته واکسین ورته ونه ولګول سي نو د مور څخه ماشوم ته انتقالیږي او هغه بیا د ټول عمر دي، یعنی د خرابېدو باعث ګرځي. نو واکسین که ډاکټرانی د ډاکټرانو ته ټول ټیم ماده توصیه ده چې باید واکسینونه ولګي، ځکه په وجه دې باندې چې هغه له ناروغانو سره سروکار لري، غولوینو سره، لمعیات سره. اول خبره ده چې دوی قربانۍ اخته کیږي، دومره خبره ده چې دوی بیا نور خلک قربانۍ اخته کوي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا حکومت په ترکیه کې د امریکا د اردو د غړو او د ډیپلوماټیکو ادارو د کارکونکو د خپلوانو سره د مرستې وعده کړې چې د هغه هوا څخه راووسی. دا یو اتحادي اقدام دی چې په ترکیه کې د داعش د تروریستي ډلې په مقابل کې د نظامي عملیاتو د پیل کېدو څخه وروسته کیږي. د هغه درې کلن سوریایي هلک مړی چې د مهاجرینو کښتۍ یې غرقه شوې وه، پرون د پنجشنبې په ورځ د ترکیې په ساحل کې پیدا شوی او ویل کیږي د هغه نوم اعلان کردی و. د هغه تصویر چې د زیات غم او تاثر له کبله څوک ورته کتلی نیسي، د نړۍ د ورځپاڼو او ټولنیزو رسنیو په لومړیو مخونو کې چاپ شوی دی. اعلان د هغه 15 کلن ورور او مور یې په هغو دولسو سوریایي مهاجرینو کې وه چې کله چې یې د ترکیې څخه حرکت وکړ کښتۍ غرق سوه، او له بلې خوا هغو مهاجرینو چې لویدیځ اروپا ته یې د تګ هلې ځلې کولې، پرون د پنجشنبې په ورځ د پولیسو هغه امر ونه مانه چې ورته ویل یې د اورګاډي د پټلیو څخه دې ووزي او کمپ ته دې ولاړ سي، او وروسته یې د پولیسو سره اخ و ډب شروع سو. کله چې د امریکا د کانګرس غړي بله اونۍ د یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته بیرته خپلو کارونو ته راستانه سي، نو د ایران سره زروي بینالمللي موافقه به د هغوی د بحث لومړنۍ او مهمه موضوع وي. د هغوی به په دې موافقې باندې چې د امریکا د متحده ایالاتو او د نړۍ د امنیت لپاره ډیره مهمه ده سمدستي مناظره پیل کړي. په ختیځ سوریه کې کوردي قومندانانو ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو د چهارشنبې په ورځ د کوردي جنګیالیو سره د جګړې په وخت زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په داعش باندې دا تور په داسې حال کې لګېدلی دی چې د ترکیې د سرحد څخه 10 کیلومتره لیرې د سوریې په د یوه شمالي ښارګوټي خلکو هم وویل چې دا په وروستیو اونیو کې دوهم ځل و چې په دوی باندې د خریر د ګاز څخه ډکې مرمۍ استعمال شوي دي. او د جمهور غشتونکو ګوند مشرانو ورسته له هغه د ارامي احساس وکړ چې د جمهور ریاست مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ د ګوند لخوا یو تعهد لیک لاسلیک کړ او په هغه کې د جمهور ریاست د لپاره د ورستي کاندید ملاتړ وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به د خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا.